Podcast. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه خلاص وایم. پیل په خبرونو کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خپره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمي قمی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو به ودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قمی په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرې وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سې شنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل د 2023 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.49 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو 4 کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو 4 کلن ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی.
سږ کال 3 نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قومندان وایي د هغه څه خلاف چانګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند د چنار قول اردو عمومي قومندان برید جنرال ای ډی اس اوجلا پرون په یو مرکه کې همداراز وویل پاکستان کې د روان کورنی بحران له کبله هم د کشمیر په تړاو کومه اندېښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لوېدلې. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډېر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامو په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې ډیر ده خبرداري ورکړ چې کټن نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتیدا په وړاندې کلک خبرګون ونخي سلګونه انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سکال د جنوري له لومړۍ د می تر پایا 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلی په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ پوجونه درکوو څو مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز مو ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باور یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د 10 دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندېدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې 10 نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ پوجونه درکوو څو مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو دوی اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوی مطیع الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یوه ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډېروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي و چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډېرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2018 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي. خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اګست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی د هغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي و. د راپور له مخې د تلفاتو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اګست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په هغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر چې تروریستي بریدونه بلل شوي دي 138% و. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 92% په خیبر پښتونخوا کې او 81% په بلوچستان کې شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په اوږد مهال کې باید د دې کچې د ناامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لږ اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلي چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پي مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرښه او د پاکستان پر پوله د اغزن تار لګولو په اړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله یې حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاحالدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یې د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې ښې دي خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویرې لري چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تېرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهري هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې وژل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر ندي. خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. بل مسابقه به د یک شنبه پر ورځ وي او وروسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورزنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوې ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
داخل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغې کې نن د سریلانکا د هامبانتوتا د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سږکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د راروانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپله لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شانا کارتر کپتانۍ لاندې په وروستیو کې دوه یوریزنې مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوه ټیسټ لوبې او همداراس درې شل اوور سیالۍ د سږکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سږکال د درې یوریزنیو سیالیو بله لړۍ 3-0 پر هند وبایلله. هول بل خو افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ریزنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه. د سش کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو وره سیالیو لړۍ دوه پر یو وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو وره سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیمود کارو نارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ښه ځلېدلی په یو ورځنیو او شلو وره سیالیو کې هم ښه لوبېدی شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپل لوبډله کې شامل کړی دی. ټیسټ توپ اچونکی پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګس کې لوبېده د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل بلې ځل وی چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شامل شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچني ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې ښه وځلید او همداراز رضا حسن زیات کړي دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو وره سیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس گلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په محل په ملا کې درد پیدا شوی نوموړی به لږ تر لږه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکمنستان ولسمشر بلاخره پریکړه وکړه چې د دغه هیواد په خیراکوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په یوه کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې لګیږي. بردی محمدوف په وروستیو ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دې اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووژني خو هغوی په وژلو بریالي نه شول. خوست ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتي ده. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د حقې کندې د اور د وژلو او غاز د نخپرېدو لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتي چې له کلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقابات څخه 210 کیلومتره لري په یوه کنده کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خوله یې 70 متره پلنه او 80 متره ژوره ده د 1971 کال د مځکې د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامسته شوه او همغه محل جیولوجستانو د میتان غاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به غاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کراکوم دشتې په دې کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې اور لګی شي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پتیلی چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د ګاز د نخ پرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیه او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې که دا خبرې بریالۍ شوې نو د مځکې د تودېدو، د فوسیلي ګازونو د منفي اغېزو او د مضرو ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي.
که څه هم د دوی خبرې پټې دي، خو ورڅخه خبر کتونکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو له مخې حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% ګاز ضایع کیږي. میتان گاز چې د طبیعي ګازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي، تر کاربن ډای اکساید 80% زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډېر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان ګاز د کمولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیې ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو 101 استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیډنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر 100 ورځو زیات وخت یې واخیست، تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیډنی مارنینګ هیرالد، ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یوه لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیډنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2016 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښه یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنجشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر سوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برطانوي مجله انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان سوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي، ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغه 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د ایستلو خبرتیاوې ترلاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل سوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر خوښوونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علی رضا لدی کسانو یو دی. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلې او دغه راپورې پرې چمتو کړې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم ده او جای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې مسله اکثره لري هر ورځ بیلا بیلې مفکورې ذهن ته ورځي. له هیچا یې زده کړي هم نه دي، بلکې وخت په تیریدو سره له خپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنو رومیانو څخه جوړو.
تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کېناست، بیا له مالګې، ګشنیز، اوږې او نورو د اړتیا وړ مصاله جاتو سره چې لرو یې ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډېره باکیشه ته راځي. یو بل ډول چتنی له ګازرو جوړوو، هغې ته جوش ورکوو چې نرم شول، بیا ماشین کوو، مکسر کوو یې، مرچ او مصاله پکې ګډوو، هغې ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډېرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې د چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازر مرباوې هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي، او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکاوۍ کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه،
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دی وایي د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره ګزاره نه ورباندې کېږي. علی رضا خان دی وایي هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشي، خو خنداوې هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله یې کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېریو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ستاسو له پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه کندهار کې د جاپانی مرسکلان ونډاوي چې ورته وایي د ټکانو په ماډل جوړه کړي چې ټکان پکې یې، نو مریض هم بیرې، کوچنی هم بیرې، زنانې هم بیرې، سپین ږیرې هم بیرې. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ټکانو والا مرسکلان بند کړي.
دغه پښتونستان واټ دوکانونه د بر سامونه چې خرڅېږي، دغه طالبانو هم د جلال آباد ښاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ دا دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کېږدو او غواړي دغه دوکانونو یو نیم زر ډالره پیشکي والي او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري، ډیره مننه کوم. زه را بشم خپل موضوع ته. موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ده حواله شوی، نو دا تدبیر ډو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زموږ غږ تر لولپور مسلم تر ورسوي، تر غوږ ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 24 201.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړئ او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00420212240.
ورزو لانډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې، د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دی خبرداري ورکړ چې کټن نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک خبرګون ونښي، سلګونه نور انسانان به اعدام شي. لاندې خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند په هره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست وایو، ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نواخ ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان ورو اغه نه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری دو د کور ساحینه لکلری سو یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یا خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یا دره چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره. دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
صحی ستالتیا چې دی یا بدنی ستالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبره ریفریش ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي ته سوچ پتی وکړي لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی په دې کې استثنا نشته هغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې عقل راته وغږېږئ
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بېچارهګه چې کله دي کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري خو دوه درې ساعت یا اوره دي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې که تفریح او کور کې اوسېږي او په ټولنه کې اوسېږي او خار کې اوسېږي هر چیز چې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات او اصول ستاسو دي کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې سره خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی باید ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیات دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر څه ډول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لوې خدای سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بل ورته کې هوا کې په دغه په لوې سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې ختیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یو پسرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلای سو چیرته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دلته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقو نه یو حق ضایع شو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري چا چې آزادي ته با آزادی باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جزور طویل سو د آزادی تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 روز وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح ده او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي د ښه ژوند تېرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي قرغتې میله ځای و هلته یې تګ ته نه پرېږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده په دې هکله تاسو څه وایئ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي
هیڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي څه چې نارینه حق لري دغه زموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی هماغسې ښځینه حق هم لري هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي پارکو کې مثلا کینیا تفریح وکړي خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې ورور یې ورسره یا پلار یې یا مېړه یې یا زوی ورسره یې یا بل څه هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح دا امکان نه لري دا داسې نشي کېدی په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نشي کولی پارکو ته لاړ شي مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره راځئ خپل پلار سره مور سره یا مثلا زه فکر کوم که چا سره یو مور وي زه فکر کوم مشکل نه لري هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي تفریح ځایو ته ځي دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزګزو دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي د دوی د خپل د مغزو لپاره بیرته د تازه کولو لپاره همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډېر ضرورت لري تفریح وکړي او کله د دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي د دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت باسي همدا وجه ده دوی هیوادونه ډېر پرمختللي دي
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځي له چا سره ځي ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بنسو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو باندې هغه اوس بنسوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو که هغه یې زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلی چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینې دي پدې چې دا موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلک بیږي سره قام خپل ایجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دا ډیر وړا وړا خبرو پسې خلک نه پریږي ستافي زای د خامخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی، موږ ولی دا ډیر وړا وړا حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی، متاسفانه خپل پیږي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته.
بله، یو شمیر کسان خپل یا داسې دنده له لاسه ورکړی یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولای هم سي لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي، دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا د تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي، دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لري کوي، که څوک برواد دي که بي سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري څه کار وکړي او کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړيږي، پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خوله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې و رحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خني.
بله، په دې کوم خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلک لتفرینه منی کیږي، البته خدمت هدف دي زین زینو ته چې تفریزای ستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي، الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکل کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط وي که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو خپل چاپیریال هم خو وساتو او په ځمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسي. همدغه څه موږ غواړو حساسه او حقونه موږ ورکړل شي، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو، کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل چې کله احترام ونکړو احترام نه کیږي موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سي البته په تخمینی ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دغه حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کوي او دوی خپل ژوند تیر کوي، دغه خلک متاسفانه دغه صحي او جسمي ستلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د عامه عمر خلک چې وزاري نوي
سلنه پورته مغم را دوی بشراګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشراګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د صدره دوی او د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پو کې او دوی خپل حق او پیدا نشي چې خپل حق اونو پیژنده او هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي. دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر هلي ځلي کارونه وشي او په لاره ده چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورتګر کی نو دا تعدی او ظلم مصدره منځ نو په دې معنی چې حق به په ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي خپل راځي د خلک پیشرفت او روغ توجه کیږي.
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Thank you.
کلندرے لاس میں نساو سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے Yeah.